سیدیوس با برنامه بعدی. خوش آمدین اجمل.
ډیره زیاته مننه سید سمیع عباس په روانه خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی کوو. وخت 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو. دوی به واوري چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر له یو شمېر خبري اژانسونو سره د ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس کریم خرم وروستۍ څرګندونې رد کړي. نور مسایل هم څېړو خو پیل خبرونه کوو. افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر له یو شمېر رسنیو سره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. په مصر کې د اخوان المسلمین غړي په قاهره او د دې هیواد په نورو لویو ښارونو کې پراخ لاریونونه پلان کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د سولې په هڅو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کننګم له یو شمېر خبري اژانسونو سره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس کریم خرم وروستۍ څرګندونې رد کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت خبرپاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیې د امکان په اړه د یک پنوم له ټلویزیوني شبکې سره د کریم خرم خبرې هیڅ ډول منطق او اساس نه لري. د امریکا د سفارت په خبرپاڼه کې د جیمز کننګم په حواله ویل شوي چې امریکا د سوله ییز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی کننګم دا اصل په افغانستان کې د اوسمهال او راتلونکي لپاره د خپل هیواد د پالیسۍ اساس ګڼلې. په کابل کې د امریکا سفیر پرون ویل چې د یک پنوم له تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم دا خبره بیا اساسه ده چې امریکا طالبانو ته برخه ورکول غواړي او د افغانستان د تجزیه فکر لري. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې 200 میلیونه ډالر به په افغانستان کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره ولګوي. د دې ادارې مشر راجیب شاه په یو مرکه کې رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي دا په یو هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره پر یو ځانګړي پروګرام تر ټولو زیاته پانګونه ده. د امریکا د پراختیا مرستو د ادارې مشر راجیب شاه زیاتوي استرالیا، برتانیا، جاپان او اروپایي اتحادیې هم د مرستو ژمنه کړې چې د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د دې پروژې ارزښت به 314 میلیون ډالر ته لوړ کړي. د ښځو د دا پروګرام د پراختیا په نوم پیل کیږي او د اتلسو تر دېرش کلونو ښځو لپاره د کارموندنې، پالیسۍ جوړولو، روزنیز پروګرامونه او کوچنیو تجارتي پروژو په برخه کې مرستې کوي. په مصر کې د اخوان المسلمین غړي په قاهره او د دې هیواد په نورو لویو ښارونو کې پراخ لاریونونه په پلان کې لري. د احزاب غواړي چې له واک لرې شوی ولسمشر محمد مرسي بیرته واکمن شي. د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور ویلي چې هیواد د خپل تاریخ له یوې مهمې مرحلې څخه تیریږي او پر یو شمېر خلکو یې تور لګولی چې په مصر کې د ګډوډیو د پراختیا لپاره هڅې کوي. عدلي منصور چې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه یې واک ترلاسه کړ پرون خلکو ته په وینا کې ویل چې حکومت د امن د ټینګېدو غوښتنه کوي او او وحشت ته به تسلیم نشي. عدلي منصور له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې د هغه کسانو په وړاندې به چې د چارو په اړه بې تفاوته دي جدي اقدام وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه د فلسطینیانو سره د سولې د خبرو لپاره د خبرو د بیا پیلولو په هڅو کې برخه واخلي او له نوموړي یو غوښتل چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري لخوا روانو هلو ځلو سره همکاري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ټلیفوني خبرې کړې. جان کيري دا مهال په اردن کې دی او نن به دې هیواد ته د خپل سفر لپاره رسولو مخکې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره مشوره وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو د اعلان لپاره کوم پلان نشته. د جان کيري د نوي پیشنهاد د تایید په اړه د فلسطیني مشرانو یو غونډه د پنځشنبې په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېده. عربي ټولنې د سولې د دې وړاندیز چې محتوا یې نه ده په ډاګه شوې ملاتړ کړی دی. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د برتانیې پولیسو په دې هیواد کې له 214 سره په ارتباط 2 تنه نیولې. دا 14 په روسیې کې په برتانیې کې 2 مسجدونو ته نږدې وشوې. دا 2 کسان د ریپورټونو په حواله د ختیځ اروپا دي. په دې 14 کې څوک نه دی ټپیان شوی. اوله 14 د وال سال په خار کې وشو چې زیات استوګنې د آسیایي هیوادونو دي. د برتانیې پولیسو دا 14 د بدبینۍ او قهر لامل بللي. یو شمېر رسنۍ دا 14 د یو برتانوي عسكر تر وشل کېدو وروسته له مسبیل انجو سره په ارتباط کې غني. د لی رګبي په نوم د عسكر د مې په میش کې د لندن پر یو سړک د یو سخدریز اسلام پالی وګړي لخوا وژل شوی وو. او د امریکا متحده ایالات لا هم د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي، خو چین په ډېره چټکۍ ورپسې دی او ښایي ورڅخه مخکې شي. دا خبره په امریکا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی چې نهه دېرش هېوادونو کې یې څېړنه کړې او نږدې څلوېښت سره کسانو پکې برخه اخیستې. د امریکا په پیو ریسرچ سنټر کې د اقتصادي پروګرامونو مسؤل بروس تاکس پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
Opinion of the United States still remains fairly strong, much stronger.
دوی په امریکا کې د امریکا په اړه نظرونه لا هم نسبتا پیاوړي دي، تر هغه زیات پیاوړي دي چې د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې څرګندېدل. خو د امریکا او چین ترمنځ مقایسوي نظر د بدلېدو په حال کې دی. خلک داسې فکر کوي چې چین د نړۍ د مخکښ اقتصادي قدرت دی او داسې انګېري چې چین ښایي په راتلونکي کې د ستر اقتصادي قدرت په توګه تر امریکا مخکې شي. په دې څېړنه کې له درېو څخه یوې برخې ګډون کوونکو ویلي چې چین اوس هم د نړۍ یو مخکښ اقتصادي قدرت دی، خو په هغه څېړنه کې چې تقریبا پنځه کاله مخکې دې ادارې ترسره کړې وه، نږدې شل فیصده ګډون کوونکو داسې نظر څرګند کړی و. دا و تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې په راډیو سربیره زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې هم په مستقیمه توګه واورئ، او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه او مطالب لوستلی شئ، عکسونو سره او ویډیوګانو سره یې کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ، او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظرونه څرګند کړئ. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر لیوش مر خبري اجنسونو سره د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر د رئیس کریم خرم ورستۍ څرګندونه رد کړې دي. دا او نور ریپورتونه لرو، راځي چې لومړی واورو چې کوم ریپورتونه مو په دې خبرونه کې ځای کړی. افغانستان کې د امریکا سفیر له یو شمېر خبري رسنوي سره د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس وروستۍ څرګندونه رد کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کوچی سبا ته ټاکل شوې ده د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار کابل ته سفر وکړي. د سفر په اړه په کابل او پېښور کې کارپوهان او ژورنالیستان څه نظر لري؟
وردو اصلی د سفر دا مقصد دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دعوت کی چې پاکستان ته راشي دوره وکړي.
دا رحیم الله یوسف زیدی چې په دې اړه په دوو جلا ریپورټونو کې تاسو ته د دا او د نورو کارپوهانو څرګندونه وړاندې کوو. د مدني ټولنو یو شمېر سازمانونو د کانکور له نوې طرحې سره مخالفت وکړ او دا یې غیر عادلانه بللې. په دې مسلې له کابل نه ریپورت لرو، او همدارنګه مو په کندهار کې د هدفي وژنو د زیاتېدو له پیښو هم خبرو. له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهم نیم سات کې یو کله زرغګونه ډرامه ورېدل شي، او دا ډرامه پر موضوع شوندې بحث هم مهیروي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر له یو شمېر خبري اجنسونو سره د ولسمشر حامد کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم وروستۍ څرګندونه رد کړې. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیې د امکان په اړه د خغلی خرم خبرې هیڅ ډول منطقه اساس نه لري. په دې اړه نو جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې اورو.
د امریکا د سفارت خبر پاڼه کې د جیمز کیننګ هم په حواله ویل شوی چې امریکا د سولیز متحد او باثبات افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی کیننګ هم دا اصل په افغانستان کې د اوس مهال او راتلونکي لپاره د خپل هیواد د پالیسی اساسي ټکی ګڼلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دا چې د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر مشر کریم خرم تور لګولی چې امریکا غواړي طالبانو ته برخه ورکړي او افغانستان تجزیه کړي، هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري. شاغلی خرم پورستوی کې د ازادي رادیو سره په مرکه کې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستل کېدو مسأله د د پوینا له هغو تفاهمونو او ضمانتونو سره په چکر کې وګڼل چې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا افغانستان ته ورکړ شوی.
د همدغه مسالې په خاطر د افغانستان دولت تصمیم ونیو چې د امریکا د متحده ایالات سره د امنیتی قرارداد په سر خبرې هم په تعلیق واچوي، او البته د همدغه مسالې نه د افغانستان د همدغه عکس العمل نه د قطر د دفتر کار هم متاثر شو، بیا په هغو کې د خبرو بهیر اصلا پیل نه شو.
کریم خرم وویل چې د افغانستان حکومت اصلا په قطر کې د دفتر د جوړېدو پلوي نه کوله او غوښتل یې چې د افغانانو مسایل په خپل هیواد کې حل شي، خو افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره مشروطه موافقه وکړه. د جمهور رئیس د دفتر رئیس د ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د قطر د دفتر په پرانیستل کېدو کې د بهرنیو کړیو دسیسه شامله وه چې د ده په وینا شنډه شوه. شاغلی خورم د کوم ځانګړي لوري نوم نه دی اخیستی او د دسیسې جزئیات هم نه دي ورکړي، خو وی ویل
او هماغه خوف او تشویش چې د موږ سره موجود و چې افغانستان د ټوټه کېدو خواته یا حد اقل د ملک طوایفه خواته داسې یو څه خواته چې یو ضعیف مرکز پکې موجود وي او نور هر څوک په هر خوا کې ځان ته خپلې وړې پاچاهي ولري دغه خواته یې بوزیده. همدغه په خاطر موږ ډېر شدید عکس العمل وښود او د امریکا د متحده ایالاتو سره هغه خبرې چې د امنیتي قرارداد په سر موږ درلود هغه مبطل.
د سفارت خبر پاڼه د کابل او د واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وایي چې متحد ایالات له خپلو نورو ملګرو هیوادونو سره هم ورته تړونونه لري او دا به تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د امریکا د امنیتي ملاتړ امکان برابر کړي. خبر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګ هم په حواله وایي چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او سولې لپاره د خپلو عسکرو وینه تویه کړه او پیسې مصرف کړې. خبر پانه زیاتوي چې افغانان د خپل راتلونکي د پریکړې مسؤلیت لري او دا مهمه ده چې د روانو ټاکنو نتایج د زیاتو خلکو لپاره د منلو وړ وي. کریم خرم له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له ډېرې مودې راهیسې له امریکا څخه د پاکستان د فعالیتونو په اړه هم د وضاحت غوښتنه کړې ده.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې یو ځل بیا هدفي وژنې زیاتې شوې او یوازې په اتو ورځو کې شپږ ویشت کسان په دغه ډول پیښو کې مړه او ټپیان شوي. بلخوا چارواکي وایي چې د یو پاکستاني په ګډون 13 وسلوال طالبان وژلي او 15 نورې ژوندې نیولي. محمد صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل وړاندې کوي.
په کندهار کې تر نسبي آرامۍ وروسته یو ځل بیا د تیرو کلونو په ډول هدفي او غلچکي حملې زیاتې شوي. په دغه ډول حملو کې چې مسؤلیت یې د دولت وسلوال مخالفین په غاړه اخلي، تر ډیره دولتي او یا هم هغه کسان چې د وسلوالو طالبانو په ګمان په موسساتو او یا هم د دولت سره همکاري ولري په نشه کیږي. د کندهار د میرویس روغتون څخه ترلاسه شوی معلومات ښیي چې د روژې د لومړۍ نیټې څخه تر اتمې نیټې پورې د دغه ډول حملو شپږ ویشت مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي. د دغه شپږ ویشت کسانو د جملې څخه 14 تنه ځای پر ځای وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا چارواکي د میرویس روغتون د خبرسو معلوماتو برعکس د اتو دغه ډول حملو تایید کوي. چارواکي وژل شوي کسان تر ډیره ملکیان بولي، خو میرویس روغتون ته انتقال شوي کسان چې په دغه هدفي وژنو کې مړه او ټپیان شوي زیاتې پولیس، قومي مشران، دینی عالمان، د بهرنیو ځواکونو سره کارکوونکي او دوکانداران دي.
موږ دا ځان ته په دې عبارت نه وکړو چې موږ د سیاسي پیښو مسؤلیت خپل ولسو خپل خلکو ته لرو او د جنایي پیښو په اثبات باندې موږ مسؤلیت نه لرو. دا زموږ مسؤلیت دی په دې چې موږ ځان ته عبارت نه وکړو که جنایي پیښې که سیاسي پیښې، موږ خپل خلکو ته خپل ملت ته تاسو ته موږ مسؤلیت لرو، موږ به جواب درکوو. دا ښه پیښې نه دي، موږ به دا لنډ بیا تاسو عاملین ووینئ ستاسو حضور ته به تاسو ته ټوټه.
د دغه ډول حمله ورستی پیښه د چهارشنبه په شپه د شهر په نهمه ناحیه کې رامنځته شوه او دوه موټر سایکل سپرو په مسجد کې دننه پر لمانځه ولاړ ملا امام او لمونځ کوونکي ووژل. بلخوا چارواکي وایي چې په ځانګړو عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژلي او 15 نور ژوندي نیولي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي نن په یوې خبري ناسته کې وویل چې دغه وسلوال په تیره اونۍ کې په کندهار ښار یو شمېر ولسوالیو کې نیول شوي.
پدې او تکي ول سفر دښمن د منځ ته لري وجه تسوي دي. 15 سفر دښمن ژوندې نیول شوی دي، 2 مله کلاشنکوف نیول شوی دي، 2 مله توپنچې نیول شوی دي، 1 مله راکټانداز نیول شوی دي، و الکه مینونه کشف او خونځه شوی دي، 1 دیش پایه مخابره نیول شوی دي، 1 اراده موټرسایکل نیول شوی دي.
دغه راز د کندهار مطبوعاتي دفتر په یو جلا بیان کې د مین جوړولو د یو پاکستانی انجنیر د وژلو ادعا کړې. دفتر ویلی چې د ماین جوړولو دغه پاکستانی ماهر د پنجشنبه په سهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل سوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
اخوا د غزنی سیمه ایز چارواکي هم ادعا کوي چې دغه ولایت په رشیدان ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره نښته کړې چې پکې د دوی په وینا 15 او 30 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي په دې نښته کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. سید شاه سقیم له غزنی څخه نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي د غزنی په رشیدان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د 150 په شاوخوا کې وسلوال او 3 تنه سرتیري وژل شوې دي. دوی وایي وړمش په سرتیرو د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز لا یوې سیمې بلې ته لیږداوه چې په دغه وخت کې ورباندې وسلوالو برید کړی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي د رشیدانو د ولسوالۍ مرکز تر دې مخکې په داسې سیمه کې و چې هلته ورباندې وسلوالو په اسانۍ بریدونه کولای شوی، خو وایي اوس یې یوې خوندي سیمې ته لیږدولی دی. دوی وایي د مرکز د لیږدولو پر مهال له طالب وسلوالو سره نښته شوې چې څو ساعته یې دوام کړی دی.
جریان جابجایی ولسوالی رشیدان
په دغه وخت کې چې د ولسوالۍ مرکز لا زاړه ځای څخه نوي ځای ته لیږدول کېده، د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې په کې له 15 نیولې تر 30 تنو پورې طالبان وژل شوي دي. احمدي وایي په دغه نښته کې 3 تنه سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ژوبل دي، خو طالبان بیا خپل لوري ته وراوښتي مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي چې رشیدانو ولسوالۍ سقوط کړی او دا مهال د دوی په واک کې ده. دی وایي د دغې ولسوالۍ نورې سیمې تر دې وړاندې هم د دوی په ولکه کې وې او د ولسوالۍ مرکز یې وړمش په نیولی دی.
زموږ غږ لازادي رادیو نه اوریدل. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفې په ټول افغانستان کې په 12.9 اوریدل شي او د افغانستان په ګڼو خرونو کې د اف ام په 0.15 سپام زموږ خبرونه خپرېږي. د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو پر سر په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو او مخور شخصیتونو ترمنځ د سلام مشورو او ائتلافونو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې په سیاسي کړیو کې سبا سونه روان دي او احتمالي کاندیدان څوک دي په دې اړه نوریاس نوري یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی.
په داسې حال کې چې راتلونکي کال په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، تر اوسه پورې هیڅ یو کس خپل کاندیدي رسمن نه دی اعلان کړی، خو ویل کېږي چې د ګوندونو او مخورو شخصیتونو ترمنځ د سلام مشورو، ائتلافونو او سازشونو لړۍ ډېره تیزه شوې ده. د افغانستان ملي ائتلاف ویان سید فاضل اسان چارکی وایي کله چې انتخاباتو ته وخت رانږدې کېږي طبعاً سیاسي ګوندونه او ائتلافونه هم هڅه کوي چې د یو یا څو مشخصو کاندیدانو په اړه جوړجاړي ته ورسیږي. سنچارکی له ازادي راډیو سره په امریکا کې د ګوندونو لخوا د روانو سلام مشورو د اهمیت او دا چې ملي ائتلاف د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خپل کاندید په اړه پریکړه کړې کنه وویل. دا طبیعي ده چې د انتخاباتو او د کاندیدانو د نوملیکنې په رانږدې کېدو سره د سیاسي ځواکونو ترمنځ منډې تړلې او مشورې ترسره کېږي تر څو هر یو سیاسي جریان او ائتلاف خپل ملاتړ او کړۍ پراخ کړي. په دې برخه کې ملي ائتلاف چې پکې له 10 زیات ګوندونه شامل دي د کورنیو بحثونو او غونډو وروسته بالاخره په دې بریالی شو چې خپل کاندید مشخص کړي. ښاغلی سنچارکی د غوره شوي کاندید نوم وانخیست او زیاته کړه دا به له وخته مخکې وي چې د هغه نوم واخیستل شي، ځکه د هغه په وینا تر اوسه پورې له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره سلام مشورې روانې دي او هڅه کېږي چې پر یوه یا څو مشخصو کاندیدانو موافقه حاصله شي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د حق او عدالت ګوند غړی کبیر رنجبر هم دا مني چې د سیاسي ګوندونو او ملي شخصیتونو لخوا د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د وړاندې کولو لپاره سلا مشورې ګړندې شوي او په ډیموکراتیکو نظامونو کې دا شی عادي دي، خو زیاتوي که دغه ائتلافونه د شخصي یا تنظیمي ګټو په اساس وي لکه چې پخوا شوي پایښت نه لري.
یقینا دغه ائتلافونه له کومه ځایه چې پر شخصي ګټو پر قومي ګټو ولاړې دي معمولا تر اخره چې موږ انتخابات ته نږدې کېږو دا پایښت نه لري. موږ عملا ولیدل چې ډېر کاندیدان مطرح وو چې هغوی بیا په شا شول او د یوه یا د دوه یا دریو کاندیدانو لپاره عقبنشیني وکړله.
له پلان سره سم د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې د اپریل په 15 نیټه ترسره کېږي د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د سپتمبر له 14 پیلېږي او د اکتوبر تر 18 پورې دوام کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره راتلونکي انتخابات نه یوازې د افغانانو بلکې د نړیوال ټولنې لپاره هم مهم پدید چې د 2014 میلادي کال په پای کې به د ناتو په مشرۍ نړیوال محارب ځواکونه له هیواد وځي. افغان ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون له مخې بیا نشي کولی ځان کاندید کړي او د هغه د ځای ناستې یوه مهمه دنده به هم په دې هیواد کې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو او سولې او امن د ټینګېدو لپاره زمینه برابرول وي. ویل کېږي د احتمالي کاندیدانو په ډله کې د یو شمېر کسانو لکه د عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد قسیم فهیم، محمد محقق، قیوم کرزی، اشرف غنی احمدزی او یو شمېر نور نومونه ډېر اخیستل کېږي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو کې یو شمېر لوی سیاسي ډلې او ائتلافونه د جمهوري ریاست څوکۍ ته د عبدالرب رسول سیاف پر کاندیدو موافقه کړې او داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ګواکې محمد قسیم فهیم او محمد محقق د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. خو ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په رښتیا د راتلونکو انتخاباتو کې د سیاف دوهم مرستیال غوره شوی وویل دا یوازې یوه آوازه ده. دغه دروغ خبر په ځینو کړیو پورې مربوطو رسنیو خپور کړی. زه د افغانستان د ملي جبهې غړی او زموږ ګوند سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا غړی دی. که موږ د کاندیدېدو یا د کاندیدانو د وړاندې کولو پرېکړه کوو هغه به د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې کوو. رویترز آژانس وایي د نړیوالې ټولنې لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره غوره کاندید به د مالي پخوانی وزیر او د افغانستان د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمد زهوی. آژانس د جنرال عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی خبره هم راخیستې چې وایي بلاخره به سیاسي ډګر ته درې اړخونه زوړ، نوی او ترمنځ درې مې راوځي. د هغه په وینا زوړ به د کرزي کړی، نوی به د اپوزیسیون ائتلاف او د دوی ترمنځ درېم به هم د اشرف غنی او د یو شمېر نورو مهمو وزیرانو ډله وي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ولکېږي چې سبا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار افغانستان ته سي. اول ته بل افغان چارواکو او ولسمشر حامد کرزی سره ګوري. سیاسي څېړونکو افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار د کېدونکو سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې دا سفر د امریکا او برتانیې د فشارونو زیږنده ده، خو ځینې نور بیا وایي چې پاکستان په دې سفر کې خپل اهداف پر مخ پی. کابل ته د سرتاج عزیز د راتلونکو سفر په اړه نسیم شفق له یو شمیر سیاسي څېړونکو سره غږیدل او دا رپورت چمتو کړی.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په داسې حال کې افغانستان ته د راتلو خبره کوي چې سیاسي څېړونکو تر بل هر وخت د کابل او اسلام آباد اړیکې متشنجې او خرابې بولي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته سفر کوي. د وویل چې کابل ته د سفر هدف له افغان چارواکو سره خبری او اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر لپاره د زمینه برابرول دي. د کابل په هنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر تر ډیره پر پاکستان د بهرنیو فشارونو له عمل کیږي.
په قطر د دفتر له تړلو وروسته ممکن غربيان د طبيع زړه دي موتاج سي چې له پاکستانانو سره خپل اړیکې نږدې کړي او له دې طریقه برته مسائل کې ځانو داخل کړي. دا یو مختلف سفر زګړم چې دی، یو خو له پاکستاني مقاماتو نظریات د افغانستان د سولې مسلې او په دغه اساس پرام کې دا افغانستان په اړه بیان کې څومره صادقانه وی کړی دی. دا بیره مسله ده، لکه خو نه د امریکای او د انګلستان د فشارونو زیږنده مسله هم ده.
خو ښاغلی ستانگزی سرګند کړه چې د پاکستان د ناسم سیاست له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې دومره ترنګلی شبي چې ګمان نکېږي د سرتاج عزیز د سفر بیرته ترمیم کړي. سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته د سفر خبره کړې چې یو شمیر افغان چارواکو څه مده مخکې ویلي وو چې سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال د څو ولایتونو طالبانو ته وسپارل شي. د سرګندونو د افغان حکومت سخت خبرګون راوپاره او ولسمشر کرزی وویل چې پاکستان له څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې ملک التوایفي نظام رامنځته کړي. د سیاسي چارو سیډونکو جاوید کوهستانی وایي چې په افغانستان کې له فدرالي نظام څخه د پاکستان ملاتړ افغان حکومت ډیر په غوسه کړی او د بل هر وخت په پرتله د اسلام آباد پر ضد جدي دریز غوره کړی دی. ښاغلی کوهستانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هڅه کوي تر څو له افغانستان سره خپلې اړیکې بیرته ترمیم کړي.
پاکستان که بیشتر در مسائل چانه‌زنی دیپلماتیک
پاکستان چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو مسایلو کې ډیر هنر او تجربه لري غواړي افغان مشرتابه دې ته قانع کړي چې لنموړي هیواد سره اړیکې له اوسني حالت نه وباسي او شې کړي. دوی افغان ولسمشر ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکوي او زه باور لرم چې افغان مشران به په اسانۍ سره قانع سي او دا سفر به په بیلابیلو سطحو ترسره کړي.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار د سفر د خبر له خبرېدو مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او له هغه مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو اسلام آباد ته سفرونه وکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له انتخابېدو وروسته ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړې وه چې پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر کرزي په یو مناسب وخت کې اسلام آباد ته د سفر بلنه منلې وه او ټینګار یې کړی و چې باید سفر مثبت نتایج ولري، خو دا لا نه ده معلومه چې آیا کابل ته د سرتاج عزیز احتمالي سفر به پر نورو مسایلو د خبرو اترو ترڅنګ وکولی شي. ولسمشر کرزي قانع کړي چې پاکستان ته سفر وکړي او که نه.
ویل کېږي چې سبا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار کابل ته سفر کوي. په دې اړه مو له کابل څخه د نسیم شفق په ریپورت کې د یو شمېر کارپوهانو څرګندونې واورېدي. اوس په پېښور ته ولاړ شو او وګورو چې په پاکستان کې د روانو چارو کارپوهان کابل ته د سرتاج عزیز د دې سفر په اړه څه نظر لري. د ذبیح الله شفق راستولی ریپورت اورو.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړه. سرتاج عزیز وویل چې کابل ته د خپل سفر په اوږدو کې به له افغان چارواکو سره د روانو چارو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. د هغه په وینا په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ پر ضد د روانې مبارزې د ګټلو لپاره د افغانستان او پاکستان ښې اړیکې مهمې دي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د خپل سفر په ترڅ کې به پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر زمینه هم برابره کړي. همدارز نوموړي د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د سیاسي چارو څېړونکو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خبرې په ډیر شدت سره روانې دي او طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر په موقتي توګه تړلی، کابل ته د سرتاج عزیز سفر مهم ارزوی. د روانو چارو کارپوه ملا یوسف زی په دې حساسو شیبو کې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سلطان عزیزم د دې پر روان دی چې هغه د افغانستان حکومت سره وګوري او د هغې چې کوم شکایات دي یا تورونه دي هغې په هکله خبره وکړي. د اصلي د سفر دا مقصد دی چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دعوت کی چې هغه پاکستان ته راشي دوره وکړي. نو ما په شرط باندې دی کوشش کوي چې دا ملاقات ضرور شي د حامد کرزی او د نواز شریف او پاکستان کې وشي. نواز شریف تقریبا دیارلس څوارلس کاله پس قدرت کې راغلی دی، نو هغه به کوشش کوي چې هغه یو نوی آغاز وکړي او حامد کرزی سره
رحیم الله یوسفزی پر دې باوري دی چې سرتاج عزیز به وکړی شي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې یو سخی کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک چې په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و کابل ته د سرتاج عزیز د سفر هرکلی کړی دی. نوموړي ویلي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او ثبات لپاره باید اسلام آباد او کابل ښې اړیکې ولري. رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه هم غږېدلی دی.
برطانیه به کوشش کوي چې د تاوتریخوالي تېرځې د پاکستان او د افغانستان دا کم شي. خاص توګه باندې افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې کوم طریقه باندې پاکستان باندې انتقاد کوي او پاکستان باندې تورونه لګوي بار بار، ما په خیال باندې دوی به دا کوشش کوي چې دغه دواړو هیوادونو مشران که د یو بل نه شکوا څه ګیله لري نو یو بل ته مخامخ کینی او غونډه کې دغه شکایات وکړي.
کله یوې خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځم په ورځ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک سره د لیدنې پر مهال ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له نړیوالې ټولنې سره خپل همکاریو او مرستو ته دوام ور نو له بلې خوا افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړی چې دغه هیواد په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې جدي نه ښکاري. دوی وایي چې پاکستان له افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبوي او د سولې او همکارۍ خبرې یوازې تر مطبوعاتو پورې محدودې ګڼي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او سم په مخ کې یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جیمز کننګم له یو شمېر خبري اژانسونو سره د ولسمشر کرزی د دفتر د رئیس کریم خرم وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. د امریکا د سفارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د تجزیه د امکان په اړه د یک پونوم له ټلویزیوني شبکې سره د کریم خرم خبرې هیڅ ډول منطق او اساس نه لري. د امریکا متحده ایالاتو چې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د خزو د حقوقو د پراختیا لپاره پنګونه وکړي. د امریکا د نړیوالو پراختیاي د نړیوالو پراختیا د ادارې مشر راجیف شاه په یو مرکه کې رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا په یو هیواد کې د خزو د حقوقو د پراختیا لپاره پر یو ځانګړي پروګرام تر ټولو سیاته پنګونه ده. په مصر کې د اخوان المسلمین غړي په قاهره او د دې هیواد په نورو لوی ښارونو کې د پراخ لاریونونو پلان لري. د حزب غواړي چې له واکه لرې شوی ولسمشر محمد مرسي بیرته واکمن شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وهڅاوه چې د فلسطینیانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په هڅو کې برخه واخلي او نوموړي وغوښتل چې په دې برخه کې د امریکا له بهرنیو چارو د وزیر جان کيري د روانو هلو ځلو سره همکاري وکړي. او د برتانیې پولیسو په دې یواد کې له 214 سره په ارتباط دوه تنه نیولې. دا 14 په ورستیو کې په برتانیې کې دوه مسجدونو ته نږدې شوې دي. دوستانو، خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. یو کله زر غونه ډرامه وړاندې کوو، ورپسې د ډرامې پر موضوع نسیم شفق له ملمانو سره شوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. خو وسم یو کله زر غونه ډرامه.
یو کلی زر غاگونا.
خوږ اوریدونکو السلام علیکم. د دې ډرامې په تیره برخه کې د لاور د کلی په ځوانانو ټینګار کاوه چې په مسافر د جرګې فیصله ومني. راځي خبر شو چې اوس د لاور د کوم پیښ سره مخ شوی.
رضا موره ډاکټر صاحب لار
اسلام سویا اله د دې سیرو متساز کې لګ تیز کچه زر خلاصي
نه پلار ډاکټر ته پام دی انداز د پچالان کړه کوکو تی پکې وو هو خدای مکه تاوان ونه کی
اسلام سویا دا وای ور کړه
او موره په سیروم کې ورته پچ کریم ګړه کړه او نور دوا یې مار کړه
ښه وای مر چا چې په دلاس چې کړه خدای دې لاسونه مات کی
ما د خدای زر جوړ کی زبې خوښم
پلارا کاش کی چې کس معلوم وای ما بستاله جوړې دونه مخ کې چاره کړې وای
تا مرچکی ته جات نشته تلاش د ماما له پالیز نه دی پلار تندونه راوړه زویا
او زویا ماما ته دی وای چې خپه خاين دونه درکی
خ پلارا
د اسلام پلارا دې ګاډي سما کی ساو نکړه چا در باندې گزار وکا
زما شک په مسافر راځي
مسافر په غته څنګه شک راځي
زکه چې هغه چوغ سترګي ولسوالۍ کې په ماریزه کړې ده
خو ماریزه چې څوک وکي بیا له ډاره په چا گزار نه کوي
دا خبره دې منم شفیقې زکه خو مسافر پر نه ورځ راته څو نه ویل دغه غوندې د شپې گزار وکه
څو وایم سړیا ان له دغه سلانجونه د کلی نور شیطانان د مګټ اخلي
خو زمونږ د مسافر نه په غیر د بل چا سره دښمنی نشته
ولی نشته په کلیواله دی وبوندې کړي نن سبا خو ټول کلی زموږ دښمن دی تا تر سره سره د کلی خځه په سمه ټنډه خبرې نه کوي.
چې خبرې در سره نه کوي ته مور سره مکوه. مون چاته څه احتیاج نه یو، د یو شي کمی هم نه لرو.
داسې خبره مه کوه د اسلام پلاره، ځان ته ژوند هیڅوک هم نشي کولی. همدا کلیوال دي چې په غم او ښادۍ کې لاس په نامه راته ولاړ وي.
په کلیوالو که غیرت وي نو په مسافر دې د جرګې فیصله ومني.
خو د کلیوالو خبره بله ده او د ځمکې بله.
ګوره په دې خبره زه له تانه ښه پوهېږم، خو ما دا دواړه ستونزې ځکه سره تړلي چې کلیوال مجبور شي او په مسافر فیصله ومني.
نو دا خو دې څه ګټه نه ده کړې، دښمنان دې څنګه ډېر کړي.
خو زه خیر، زه پوهېږم چې څه وکم.
خو ګوره سړیه، هر څه چې کوې له ما او اسلام سره به هم پکې مسلات کوې. کیدای شي په ځینې شیانو کې موږ هم ښه مشوره درکړو.
زه ستاسو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لرم. چې اسلام راغی ولسوالۍ ته یې لېږم چې په مسافر عریضه وکړي.
ګلپری ده، ګلپری ستړی مشه.
خیر یې سزار لخته؟
څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر
الله. شکر دی، ته څنګه یې؟
راځه، ولې پښه نیولې شوې؟
نورم څوک راسره دي زر لخته؟
څوک دی؟ خدای داد در سره راغلی؟
او خدای داد او خان کاکا دیم راغلی.
رښتیا؟ نو ولې دې باندې ولاړ دی؟ ته دروازه خلاصه که. اوهو خان کاکا ستړی مشه.
لویا شزار لخته بچی.
خدای داد وروره ته هم ستړی مشه.
زه د بدمشه په جنت شي.
راځئ راځئ دننه راشئ.
درې پښې مه کلکوه، زه د بدمشه. الاله ودې نه په ننواتې کې دې بیایو.
خان کاکا ډاډه راځه، ستر والا څوک نشته.
ولې ترور دې چېرته ده؟
هغه د سلطان ماما کره تللې ده. خان کاکا دلته کینې که کوټه کې؟
نه نه، انګړ مو نام خدای په ګلانو ښه ډولې کړی، همدلته په دې کټونو کې به کینو. خدای داده څه کوې؟ په سم په کټ کې کینې که څه بلا؟
نه زړه دې بدمشه، تاسې کینئ زه به دا پسه وتړم.
خان کاکا پسه ته څه ضرورت و؟ زه خو څه پردی نه یم، وریره دې یمه.
چې وریره مې نو حق راباندې لرې. دا پسه مې ډېر خوښ شو، له پیرزوینې مې درته راوست.
خیر یې سي خان کاکا، ښه شو چې راغلې. ډېره زیاته در پسې خفه شوې وم. پرون مې جمیل ته هم دا خبر وکړه چې خان کاکا به کله وینم.
زما له زړه نه هم نه یې وتلې زرلښتې لورې، خو که رښتیا درته ووایم په یو کار ډېر خجالت شوم.
خدای دې نکي کاکا.
کله چې جمیل د سلطان په لاس غره ته خط راولېږه او موږ ته یې لیکلي وو چې تاسې بیرته کډه راوړئ، هم په خپلو کړو پښېمانه شوم او هم ډېر خجالت شوم.
د بدمشه پلار مې رښتیا وایي، کله چې خط ولوست په خپلو کړو ډېر پښېمانه شو.
خان کاکا اوس په دې ټولو خبرو خاورې وړوه، داسې فکر وکړه چې هیڅ خبره هم نه ده شوې.
د شیطان دې مختور شي، په سترګو یې راته داسې پټۍ لګولې وې چې سم او ناسم کار مو نه پېژنده.
زه اوس هم د خدای ډیر شکر دی چې بیرته سره پخلا شو او کینې مو له زړونه ووتې.
ما به هر وخت ویل چې اوبه په ډانګ نه بېلېږي، خو زړه دې بدمشه چا به راسره نه منله.
خدای داد وروره، راځه په تېرو خبرو به بیخي تیږه کېدو.
زړه دې بدمشه سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای داد زړه دې بدمشه، ته چیرته وې؟ ټول هلکان ستا په تمه ناست دي.
راځه خدای دادا دلته زما تر څنګ کښېنه.
تاسې خبر یاستئ؟ زړه دې بدمشه کلي ته حکومت راغلی.
حکومت؟
هو پولیس راغلی. زړه دې بدمشه له ما نه د مسافر پوښتنه وکړه.
ښه، چې له هغه سره به یې څه کار و؟ ځه چاره خبره وي معلومه به شي، خو راځئ چې اوس خپلو خبرو ته راشو.
رښتیا؟ زړه دې بدمشه ما ته پلار وویل چې جومات کې هلکان راټول شوي او ته یې هم غوښتې، خیریت خو به وي؟
هو خدای دادا خیریت دی، دلته موږ د یو مهمې خبرې لپاره راټول شوي یو.
زړه دې بدمشه د کومې خبرې دپاره؟
زه وایم راځئ په دې جومات کې سره واده کېدو چې دا اتفاق به تر اخره پورې ساتو.
څنګه جمیله؟ په دې خبره خو دې زما سر خلاص نه شو.
ګورئ موږ او تاسې چې سره لاسونه یو کړل، کله مو له څومره غټ مشکل نه خلاص کړو.
رښتیا والا د اوبو ستونزه ډېره غټه ستونزه وه.
غټه ستونزه وه خو دومره سخته نه وه. زه د بدمشه دویم او بیلچې خبره وه.
خو اوس چې زه د کلي هلکانو ته ګورم، لا دې نه هم غټې ستونزې حل کولی شي. راځي په همدې ډول د هرې ستونزې په حل کولو کې برخه واخلو.
خو موږ ته به کله څوک اجازه راکړي؟ او بله ورځ په همدې جومات کې جرګه وه، دلاور زرین په جرګه کې نه و پرېښی او ورته ویلی و چې ستا عمر کم دی.
دغسې زما پلارم په ما باور نه راته، خو اوس راباندې باور کوي. په جومات کې د هلکانو د راټولېدو مې چې ورته وویل ډېر خوشحاله شو.
جمیل رښتیا وایي، د ویالې له پاکېدو نه وروسته ټولو کلیوالو ته دا معلومه شوې چې ځوانان ستونزې حل کولی شي.
زما د زړه خبره دې وکړه ولی جانه، زه دې باید نه راځئ چې اولې د مسافر او د لاور نه شروع کړو.
خو اوس موږ د هغوی په لانجه کې هېڅ هم نشو کولی.
ولې زړه دې باید مشه، ستا لکه چې بیا له ځانه تمه وسکېده که څنګه؟
له ځانه مې تمه نه ده شکېدلې، د هغوی لانجه ولسوالۍ ته غځېدلې.
ولی جان رښتیا وایي، د هغوی فیصله به اوس محکمه کوي.
زړه دې باید مشه، تاسې اوس په جومات کې په کومه ستونزه خبرې کوئ؟
موږ د ستونزو په حل خبرې نه کوو، په یو داسې کار فکر کوو چې کلي ته پکې ګټه ورسیږي.
ډېرې ښې خبرې ته دې پام شوی جمیله، که موږ د کلي د ګټې لپاره بل کار هم وکړو نو په موږ به د کلیوالو باور نور هم زیات شي.
زړه دې باید مشه، اوس سپینه خبره وکړئ چې څه باید وکړو.
په دې اړه دې ټول له ځان سره فکر وکړي، بل ځل چې له خیره راټول شو نو د هر یو نظر به واورو.
یاره مسافره، اوبه هم د لاستر نعمت دی.
دا څو ورځ دی چې په کلي کې اوبه نه وې، هر ځای سپیره معلومېده.
د کلي ځوانان دی خدای په اتفاق لري، خلک یې ډېر غټ مشکل نه خلاص کړل.
خو چې دلاور هم نور له ظلم څخه لاس اخیستی وای او دغې بلې ویالې اوبه یې هم کلي ته پرېښې وای، دنیا به ګل و ګلزار وه.
مسافره، دلاور ډېر چالاکه سړی دی، هغه د اوبو ستونزه ستا له لانجې سره تړلې ده.
هو، پرون یې د کلي ځوانانو ته ویلي وو چې مسافر به د جرګې د فیصلې په منلو مجبوره کوي.
دا خبره تا ته چا وکړه؟
پرون جمیل راغلی وو، خو داسې څه ونه ویل چې فیصله ومنه یا یې مه منه.
نو زما خوری بیا څه درته وویل؟
دومره یې وویل چې تاسې د اوبو ستونزه له ځمکې نه بېله کوئ.
خو یې خبره کړې ده. ها رښتیا، ستاسې لانجه اوس څنګه شوه؟ خبر شوم چې تا پیا ریزه کړې ده.
هو والله، بله لاره راسره نه وه. اوبه ګورو چې محکمه څه کوي.
خبره داسې محکمې ته کړه مسافره، په محکمه کې د لاور در ځمکه ګټي، هغه سره د ځمکې د خرڅون خط دی.
نه سلطانه، هغه خط جعلي دی، د شاهدانو نومونه او ګوتې پکې له ځانه لګولي دي.
داسې به نه وي مسافره.
همداسې ده وروره، تاسو خو په جرګه کې ترې شاهدانو نه غوښتل، خو محکمه یې ترې غواړي. او د دلاول لپاره څوک په دروغو شاهدي وای؟
یاره ته به له موږ نه هم خفه یې.
خود خفه یم وروره، درنه ړنده فیصله مو کړې.
موږ ته یې ثبوت وښود او فیصله مو وکړه.
سلطانه ته وګوره، دا پولیس په کلي کې څه کوي؟
کوم نه پولیس؟ ښه، دا چې په ویاله راپورې وت. ها
هو، زموږ خواته راغی.
چې څه خبره به وي؟ ها
کیدای شي سارنوال صاحب رالیږلی، ځکه هغه وویل چې دوسیه مو پوره شوه، بیا احوال درکوم او محکمې ته مو لیږم.
وروره، په تاسې کې مسافر څوک دی؟
زه یم صاحب، زما نوم مسافر دی.
ښه، ته یې ولسوالۍ ته غوښتی؟
سارنوال صاحب غوښتی یم.
نه، قومندان صاحب ویلی چې مسافر ونیسه او ولسوالۍ ته یې راول.
ولی صاحب په څه خبره؟
دلاور خان په تا دعوا کړې ده چې د شپې دې ټپي کړی دی.
بله محترم اوریدونکو، سلام او د جمعه سهار مو په خیر. یو کلی زرغګونه ډرامه چې د دوشنبه په ورځ 3:30 بجې خپره شوې و، تاسو یې اوس تکرار له ازادي رادیو نه واورید. د هرې جمعه په سهار له ډرامې وروسته له خپل ملمنو سره د ډرامې د موضوع په اړه بحث هم لرو. په دې بحث کې را سره ملمه دی د حقوقي چارو کارپو او سیډونکي اجمل هوډمن. مونږ ته هم د اوس ټلیفون وکړي او د یو کلی زرغګونو ډرامې د 12 برخې په اړه خپل پوښتنې او نظرونه مطرح کړي. تاسو کولای شئ د شمیرو مونږ ته ټلیفون وکړی 0928225550 او 0999235340. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی، هغه هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. اوډمن صاحب، ډیره مننه چې بحث ته راغلی کور ودان. لومړی غواړم لکه څنګه چې په ډرامه کې مو واورېدل، شفیقه خپل میړه دلاور خان ته وایي چې له ټولنې پرته دای نسی کولای یا دوی نسی کولای
چې خپل ځوان پر مخ بوزي. دلاور خان له مسافر سره په ډرامې په تیرو برخو کې د ځمکې جنجال درلود او اوس د شپې په تیارې کې چا په حمله کړې ده او د دلاور خان څخه حسابي. ما پوښتنه دا و چې له ټولنې څخه لرې یا له ټولنې څخه جلا ژوند کول دا امکان لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول سلام نو وړاندې کوم. ګوري د خپل ژوند څخه کوم دا په فردي توګه باندې مخکې نه ځي. انسانان چې دي په ټولنه کې یو ځای ژوند کوي، نو په همدې خاطر باندې داسې د هغو کسانو په منځ کې چې په یوه ټولنه کې اوسیږي، د دوی په منځ کې باید یو ټولنیز قرارداد موجود واوسیږي. هغه دا ده چې دوی باید یو د بل حقونو ته احترام ولري. له دې نه پرته امکان نه لري چې یو ټولنه د یو ټولنه بقا عمومي. نو په دې خاطر دا ډېره مهمه ده چې په هره سیمه کې که موږ له کلي نه شروع کړو تر ولسوالیه تر ولایته تر یو هېواده پورې، دا خبره ډېره مهمه ده چې د خلکو په منځ کې د ټولنیز ژوندانه د پرمختګ لپاره باید ځینې قاعدې وي او دغه قواعدو ته باید ټول احترام وکړه. بله موضوع چې ده هغه زمونږ په کلیوالي ژوند کې یا زمونږ په دغه ټولنیز ژوند کې چې ده هغه د ځینو بې ځایه شکونو مسله ده. دلته موږ یو موضوع احساس کړله چې وګورئ دغه نزا یا یو دعوا په ځینو مسایلو باندې یا په ځمکه یا په نورو مالونو باندې دغه د انسانانو منځ کې طبیعي، اما د دې د حل او فصل لپاره بیا دښمنیو دا مسایل ضرور نه دي چې هغه دښمنۍ بیا ته نورو نسلونو ته
مننه. اوډمن صاحب بس ته به دوام ورکړو. زه غواړم یو بله پوښتنه چې هغه یو څه حقوقي پوښتنه ده او پوره حقوقي پوښتنه ده، هغه دا چې کله چې یو کس په یو جرم تورن سي او بیا بندیان سي یا بندي کیږي، کولی شي مدافع وکیل ولري او تورن کس که څنګه؟
بله، هر هغه څوک چې د یو جرم په ارتکاب باندې تورن سي هغه کولی شي د خپل ځانه د دفاع په خاطر باندې هغه وکیل ولري.
دا حق لري،
دا حق دی، د افغانستان اساسي قانون دغه حق ورکړي.
بله، اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پښتنه مطرح کړئ.
بله، سلام علیکم، محمد اسلام لکندار ولایت نو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ محمد اسورور.
بله، زما پښتنه دا ده چې په دا کلی کریو کې یاد وبو پر سر یاد والے پر سر باندې شره مین سره زی خود دی لاسرسی ډیر کم دی سارنواله یا مثال محکمه ته چې دی اله تخپل ارض وشا خپل اک واخلی. د کله د ملکانو د خاصه خاطر د سپیشلې چیز چاغه په حق کې نه وي، نو د دې د فار زما په نظر باید یو داسې په کلی کې یو داسې شوراګانی جوړې شي چې هغه د سارنواله یا د محکمه ابتدایي محکمه سره سره باید کې، یعنی مثال حالات ور سر ولر کچره یو مشکل په کلی کې پیښ دی، د کلی د مشران د خاصه خدای دېس ته په دا کې د مشت معلومات راکې یا دې دروست
کړی دا څه کور ودان. ډیر مننه محمد اسال کندهار څخه. هډمن صاحب تقریبا نظر دولت په اخره کې پښتنه هم مطرح کړه چې په کلیو کې خلک سننوالۍ ته او محکمو ته د سرسی نه لري او ځینې فیصلې چې د جرګو له خوا د فکر دی سوي چې کیږي دا همغه عدالت پکې پام کې نه نیول کیږي. صبا دوسی څنګه بادوسی
پرې خوښنه سره ریفیا هم د افغانستان په ټولو سیمو کې، یعنی کچېری خلک وغواړي د حقوقي شخړو په وخت کې سرانوالي تلرسي حقوقي درو تلرسي، یعنی تل اساسای ډیر کم ده د لریوالي په اساس یا د نورو عوامل په اساس باندې. او په دې کې شک نشته لکه څنګه چې شریعت حکم کوي او لکه څنګه چې د افغانستان قوانین حکم کوي، ملکان او سپینګيري د خپل فیصلې یعنی په غو نظر باندې کولای نشي چې عدالتانه پریکړې وکړي. اما بل موضوع چې د دوی یو ډېره مهمه خبره وکړه، هغه دا ده چې د کلی په سطح باندې څوک چې د ملک یا د سپینګيري په نوم باندې هلته واکمن دی، هغه د لپاره دی چې هغه د دولت او خلکو په منځ کې اړیکې تامین کړي. متاسفانه د وخت په تیریدو سره دغه اړیکې چې دي سمې تامینېږي نه او په دې کې بیعدالتي هم کیږي. د افغانستان اساسي قانون د دغه ستونزې د حل لپاره د دې لپاره چې یوه کلیوالي شورا وکولای سي د خلکو او د دولت منځ کې اړیکې تامین کړي هغه اساسي قانون په پام کې نیولې ده. یعنې دغه کلیوالي شورا نسبت دغه قومي مشرانو ته یو څه رسمي بڼه لري.
موږ په مخکې بحثونو کې بحث وکړ چې دغه د شوراګانو د سیمه ییزو جرګو فیصلې باید قانوني ارګانونو ته ولاړ سي چې هم اصلاح پکې راسي او هم قانوني اړخ پیدا کړي.
بله، په دې برخه کې د افغانستان د عدلیې وزارت هم څه موده مخکې پروګرام درلوده چې دوی دغه د غیر رسمي عدالت کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره ځینې کارونه وکړي.
مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه او نیک هیل ټول ټولانی کون د کندهار څخه نیمتا پرسون سره په تماس کیم. د یو کلی او زر ژغونه درمې ته او تاسو کوو د ځوانانو کوم غونډه چې په مسجد کې جوړ شوی دی سره ټوسی او زه مې علم سم دا پښتنه چې آیا دا پر ټولنه باندې اغیز کولای شي او منفي یا د ول کله زی په پښتو کې مثال دی وینا د وای ځوان چې هغه د ټولنې د ملا تیر بلل کیږي او بل درمې مبارک میو ده نظر او کتاس په دې در د یو د شونځي په باره کې یو پلان جوړ کړي شونځي یا لته فشکي جوړي چې د خلک عام خلک درمې په توګه چې دي توړان چې دي د ذکر په
ښه ډیره مننه کور ودان نعمت الله پښتون له کندهار څخه. اوردمن صاحب پښتنه ومتمن اخیستی چې هدف یې د ځوانانو پر رول باندې او یو نظر هم د لود ډرامې په اړه چې د خونځي مسایل هم پکې راونغړل سي.
بلې ګورې په دې ډرامه کې چې منګه مخکې وواورید په دې کې دغه یو ډېر مهم پیغام پروت و چې یعنې دلته ځوانانو باندې دغه غږ کیږي او ځوانان هڅول کیږي دې ته چې تاسو په خپلو ټولنو کې چې کله د ځینو ناخوالو سره مخامخ کیږئ د هغې په مقابل کې بې تفاوته مه پاتې کیږئ او راپورته سره خبرې وکړئ، غونډې وکړئ او د دې موضوعګانو په حل کې تاسو مرسته وکړئ. دا ډېر مهم پیغام ځوانانو لپاره. او واقعیت کې هم همداسې ده چې ځوانان په ټولنه کې د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. که چیرې ځوانان خپل مسؤلیتونه ښه وپېژني او د سپینګیرو په اجازه باندې یا د سپینګیرو د مشرانو په څنګ کې کښېني، خبرې وکړه او د مسایلو د حل لپاره کار وکړه، زه فکر کوم چې نظر هغه تفاوت ته چې د نن زمانې ځوانان د معلوماتو په اساس باندې نسبت سپینګیرو ته لري، زه فکر کوم چې د پرېکړو په صادرولو کې او د هغه په عملي کولو کې ډېر مهم
خو باید ځوانان مخکې له هغه نه ابتکار له ځانه وښيي، اتفاق وښيي.
بلمننه
کور ودان. اوردمن صاحب بله پوښتنه، آیا په بېلابېلو تورونو نیول شوي کسان د جرم د منلو لپاره وهل ټکول کېدای سي؟ مثلا دا خبرې په ځینو مواردو کې ستدي چې هغوی تورن وي او وهل ټکول کېږي چې باید جرم ومني، دا موضوع څنګه ده؟
د افغانستان د قوانینو له مخې نه هر ډول شکنجه زورول دا منع دي. هیڅوک نسی کولای چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر باندې حتی د دولت په ګډون باندې یو څوک شکنجه کا هغه وهي وی ټکی. حتی د افغانستان د قوانینو له مخې نه کله چې یو څوک د په جرم باندې تورن کیږي د هغه جرم د څیړنې په وخت کې د تحقیق په وخت کې دغه تحقیق باید په یو آرامه فضا کې وسیږي. یعنی هیڅ ډول جسمي او روحي فشار باید نه وي. که چیرې وي دا جرم دی، هر هغه څوک چې شکنجه کوي هغه باید یعنی دغه عمل د قانون له خوا نه جرم ګڼل
شوی. مننه کور ودان. اوردمن صاحب بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، زاس مطلع فرادی خپل د کابل ولایت د سربې له سوالې ده.
مهرباني وکړئ فرادی صاحب. مننه کور ودان.
مونږه دا پښتنه راځي دا د کلی مشرانو خو دا خلاصول حل نکړه که دا کلی مشران د سې چلو چې شپږ ملوانه مله پښتنه راځي ولایت لاړ شي لوسوالۍ چې سر لاړ شي د خان او هغه دسې وګوري که دا مځکه ته خرڅه کوي بیره دا له شهیدان دي که شهیدان وي نو دا بېګناه دلور خان نیولی دی، مسافر یې بېګناه رانیولی ده.
کور ودان فرادی صاحب ډیره مننه. کته سو هم متوجه واست مسافر عریضه کړي او معمولا دغه کیس یا دغه قضیات من ولسوالۍ تمزي بیا به هم اوردمن صاحب هم دغه ډراما تعقیب کړي ده او به ګورو چې اوردمن صاحب په دې اړه څه وایي.
یو لوی خلاص دی زمونږ په جرګو کې دغه داده چې کله چې د دوه کسانو په منځ کې دغه څه داوي متاسفانه جرګی د دې په ځای باندې چې دوی اسناد وګوري چې کوم اړخ په حقه باندې دی او پرېکړه وکړه، دوی معمولا د دغه نزاع یا د دغه شخړې د پای ته رسېدو په خاطر باندې اکثرا پرېکړه دغسې کوي چې د یو طرف حق پکې ضایع کیږي او بل طرف ته بېله دې چې کوم حق ولري یو څه امتیاز قایلېږي. مثلا اکثرا چې موږ ګورو هغه رسې کله چې په یو ځمکه یا په بل ملکیت باندې دا وایي نو جرګه پریکړه کوي چې دا به نیمایي کو نیمایي دی وی نیمایي دی بل یعنی دغه نزا پای ته رسیږي اما په حقوقي لحاظ باندې حق حقدار ته نه رسیږي زه فکر کوم چې ښه خبره به دای چې زمونږ د جرګو په سیستم کې داسې اصلاحات راسي چې او دغه کار ځوانان ښه کولی شي یعنی کوم معلومات ځوانان د قوانینو نه لري کولی شي چې د جرګو سره په مرسته کې دغه موضوع داسې مطرح کړه چې کله دوا مطرح کیږي هر هغه طرف چې مدعي دغه دوا واوري یعنې دغه دلایل او شواهد واوري یعنې تر هغه حده پورې چې په یوه جرګه کې امکان لري باید هغه دلایل او شواهد واوریدل سي او جرګې ته دا موضوع ثابته سي چې دغه کس په حق دی که په حق نه دی او جرګه په نسبي توګه باید دغه جرأت ولري چې یو خواته وایسته ملامت یې
او ملامت یې او شاهدانو ته که ضرورت شاهدان باید وغواړي ځکه په اسنادو کې تصویر کېدای سي
بلې اما برعکس بیا په محکمه کې داسې نه ده په محکمه کې چې کله یو دعوا مطرح کیږي هلته باید د یو دعوا د اثبات لپاره ثبوت موجود اوسي هغه دلایل چې دي هغه بېلابېل هغه دي که چیرې د یو چا دعوا ثابتېږي ښه خبره ده اما که چیرې دعوا نه ثابتېږي یا دعوا رد کیږي مګر یو شی چې دی متاسفانه په زمونږ په رسمي محاکمو کې د فساد د موجودیت له امله ده چې خلک محاکمو ته ډېره مراجعه نه کوي جرګو ته ډېره مراجعه
مننه کوردن اوډمن صاحب مخکې له هغه نه چې بیا هم اورېدونکي واخلو یا بله پوښتنه مطرح کړو ګران اورېدونکو یو ځل بیا هم د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره درته وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته تاسو کولای شئ خپل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ چې په ډراما کې په پام کې ونیول شي بیا هم اورېدونکي لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
بلې السلام علیکم سلطات او ساسو میلمه ورشمن صاحب ته درنه کوم سلامونه وړاندې کوم ساسو ټول کارکونکو وړاندونکو ته مینوالو ته دغه درانه پاری صاحب پښتون یم
او مهرباني وکړئ پښتون صاحب
بلې نسیمجان شفق یو خو زما نظر په دغه درانه باندې دا و چې ډیره ښه مفصله مو باندې دي موږ دې څه واقعا دې تجربه خو او ځوانان کولای شي چې د کلو په څونځو کې اوس د ځوانان د ځوان نسل ځوان خسر کولای شي په اړې څونځو کې یو ماجله د حل راوبشي او جرګو ته سرکښینه او افغانستان ټول اساسات چې دي د جرګو پر اساسات باندې ولاړ دي دا مې نظر او بل یو پوښتنه مې د عثمان صاحب څخه دغه ده چې مسافر خو په حساب او محکمې ته عریضه وکړه نو دغه شي په انشاء الله د مسافر په نه فیصله وکړي چې په دلاور خان په نه فیصله وکړي چې چې دا وسنې مو دا وسنې ماچم خو موږ وینو چې فیصله په بل نه وکړي د فیصله
کور ودان پښتنه مو واخیستل سو قاری صاحب نظر مو هم واخیستل سو او پښتنه مو هم واخیستل سو مننه اوډمن صاحب به رڼا واچوي اوډمن صاحب مهرباني وکړئ
بلې ګورئ د دته اوس د افغانستان په محاکمو کې سره واندې کومې ستونزې دا یو بحث ته ټول ته معلوم نه متاسفانه اما څه چې د افغانستان قوانين حکم کوي د قانون مخې نه هر هغه څوک چې محکمې ته مراجعه کوي د حق داوا کوي هغه کس مکلف دی چې خپل داوا په اثبات ورسوي د داوا د اثبات لپاره د اثبات لپاره هغه باید ثبوت وړاندې کا هغه ډېر دلایل دي لار څه نمخ کې مهمه ده چې دا سند ولري د سند لپاره که چیرې سند رسمي یا شرعي وي هغه اعتبار لري لغه نه وروسته عرفي سند هم که ځینې شرایط ولري هغه هم د اعتبار وړ دی دغه نه وروسته وګورئ بیا دوی کولی شي شاهد وړاندې کا یا ټول هغه دلایل شواهد چې د قانون له مخې نه موجود دي هغه دلایل شواهد وړاندې کا که چیرې دغه دلایل شواهد یا د اثبات لپاره چې کوم دلایل دی لري دا د محکمې ته د قبول وړ وګرځي محکمه به د هغه په نفع باندې فیصله کوي او هغه به مستحق بولي اما په هغو حالاتو کې چې دلایل او شواهد د قانون له مخې نه د دې وړ نه وي چې ثابته کړه چې دغه مال یا دغه حق یا دغه ځمکه هر شی چې دغه د دغه کس دی په هغه صورت کې به محکمه دعوا ردوي د قانون حکم دا دی
مننه کور ودان او قاري صاحب پښتون د ډرامې په راتلونکو برخو کې دا د مسافر او دلاور دغه کوم جنجال چې دی حقوقي دا هم راضي او تاسو که ډرامې تعقیب کوي دا په دې باندې به هم انشاءالله معلومات ترلاسه کړي وډمن صاحب ځینې قضیې جنایي اړخ لري او په ځینو سیمو کې حتی جنایي قضیې هم د سیمه ییزو مشرانو یا جرګو لخوا فیصله کیږي ستاسو نظر دا څنګه دی د خنډ چې دا باید رسمي ورګرونو او رسمي عدالت په واسطه حل سي دغه قضیه
خاطرغه حاله پر سي دي حقوقي دا موضوع ده په موضوع کې حتی که څوک محکمې ته مراجعه کوي، یعنی محکمه په هغه لومړنۍ غونډه کې خلکو ته دغه د دعوا طرفینو ته توصیه کوي چې تاسو لاړ سئ او خپله دعوا د سولې له لارې حل کړئ. اما تر کومه ځایه پورې چې بیا په جنایي جزا په کومه اندازه باندې چې د جنایي موضوع ده، په جنایي موضوعاتو کې دلته بیا د قانون حکم داره چې کله پولیس خبریږي د یو موضوع نه، پولیس باید دغه واقع کشف کړي او څارنوالۍ ته خبر ورکا، او څارنوال مکلف بلل سوی چې کله د یو موضوع په هکله خبریږي د یو جرم د ارتکاب نه، هغه باید جزایي دعوا تحریک کړه او په دې کې باید څېړنې او تحقیقات پیل کړه، ځکه چې په دې کې ډېر مهم مسایل دي. اما وګورئ په ځینو مسایلو کې قانون جواز ورکوي چې په استثنایي حالاتو کې چې که چیرې یو یعنې هلته څارنوال یا پولیس هغه وخت کولی شي چې یوه جزایي دعوا تحریک کړه چې د شخص شکایت موجود و، د شخص د شکایت نه پرته هغوی نشي کولی دغه دعوا تحریک
کړي. یعنې جنایي مسایلو کې حکومت یا رسمي ارګانونه ځي له خلکو نه پوښتنه کوي چې ولې دغه پېښه سوې، په حقوقي خلک مراجعه کوي حکومت ته.
بله همداسې ده. بله
مننه کور ودان، بحث مو ډېر جالبه دی خو وخت مو کم دی. ګران اورېدونکو په انټرنیټ کې هم یو کلی زر غږونه ډرامه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که څه هم زموږ بحث ډېر جالبه دی خو وخت پای ته ورسېد او موږ مجبور یو چې له تاسو سره خدای پامانۍ وکړو. نظرونه مو چې ورکړل او پوښتنې مو مطرح کړل، تاسو ټولو نه ډېره مننه کور ودان. او دغه راز له ښاغلي هوډمن صاحب څخه هم مننه او کور ودانۍ ورته وایو چې تاسو ته ځوابونه وړاندې کړل.